د سلسله بنړیواله کمیټه وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کمالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې میلیونونه کسان اغېزمن کړي دي. د کمیټې د افغانستان سنګین یکشنبې په ویلامه کې ویلي چې د جګړې له کمېدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخ دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېری د ښځو لخوا پر مخ بیول کېږي. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه د خبره پر ایکس شبکې کړې ده. په نیمروز ولایت کې په بهرنۍ واسارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړې شوې. د افغانستان محلي رسنیو پرون پورو کړې ده چې په نیمروز کې د طالبانو ولی محمد قاسم له سوداګرو صنعتکار سره په کتنه کې دا خبره کړې ده شوې د معاملاتو پر مهال دي د بهرنۍ واسارو له کارولو څخه ډډه وشي. او د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څنګ یې پرون ویلي چې په غزه کې یو ورغمل شوی اسرایلي سرتېری د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د دې جبهې ویان له عربیه ټلویزیون سره په خبرو کې د خبره کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننوځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي، په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازینی شی چې په کار دی هغه جنګي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو. دنیاوال دلې وه او دوی د دې څخه میلیارډو ډالرو ګټې پورته کول.
په یوه دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نسم کولای او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپله ورزش می کو، تدریس می کو، شخصی کاروبار درلودم، خ پیسې می ګټه، خ اعصاب هم ما سره و. لیکن چارس نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام می کم شو. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې په یو ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته رسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
وای وای وای
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار روغ وم. سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر یو ان ډی سی وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پانه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یو ان او ډی سي د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4000 کسانو ته رسیدنه کړې. د یو ان او ډی سي د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 80% د 15 کم عمره لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې دا د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روږدو د راټولولو، درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي دعوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدرو توکو روږدی دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل:
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه و او نه و ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خوا ها خوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روږدو کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویلی چې د احتیاط بنسټیز لاملونه بېکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړي توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک خپله کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي، دوی د ځان دپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او شی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبا د بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزدنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. دا چې کال وچ دی، ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي سته؟ ښاغلی رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدای دې چې د پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت ټول کړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر، دنیا ته وګوري چې موږ ته پیسې راکړي. او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواڅ خده پرې خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاسه باندې ګټه کوي. یو خدای د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي، تر مرجی چې رسیږي د خپل په فیصله باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کوي. دوامه خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولې او په ډېر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم پکې لاس درلود، هغه انجوګانې وي. اوس بیا د انجوګانو په مابینځ د دوی مابینځ خبرې دي، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت مابینځ کې هیڅ نه و. یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکولی شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کشکیلو اوسېږي.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کیږي. تر چې د نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیما مرسته کوي، نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشي مواد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، په خصوص په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازینی شی چې پکار دی، هغه جنگي حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، حکومت نه مسلطه ده پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وته رسول شي دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره په میلیارډو ډالر ګټه پورته کوي، او هغه ګټه د دوی وسم نظر کیږي. دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دی باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی، چې هغه کومکونه او دا به کومکونه وزن دی، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیا والې کې، دا په خوا د فرمول پر اساس باید ونه کی چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورې کې غرق سولې، د خلکو سرته او بالا کړلې، او بل اخره نتیجه یې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري. یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغې په پیسو کې شپتیولې راباسي، او دا ډېر کمر شکنه دي وایو بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې مایا کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس که هغه نه وي، زموږ هغه نه وي، د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو، ځکه په ډېر مشکل به یو بزګر ته شته وکولی شي خپل عنعنوي کښت ډېر چابک را واوړي. د غونده وخت چې ونیوي چې افغانستان د عنعنوي کښت څخه ولاړي و غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته، تدریجي باید کومکونه وسي چې په مرور کې د څو کالو بېرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل عنعنوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخ کې په کابل کې کارپوهان هغه شو د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص سي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړه، پلاني شش نتیجه کړ. دا مشهوره نه ده په ټول افغانستان کې، دا پروژه عملي نه دي. مثلا په هرات کې دای څه شش زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نتیجه لري چې دا شش نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې شپه مبه کیږي، موږ دا په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لري چې دا شپه بری وسی. هر جغرافیه هر اقدیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی، یو هغه دی او هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنايي حالاتو کې کولای سي چې درې کاله یا څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي، یا د زعفرانو کښت واخلي، یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای سي دنیاوال کولای سي، او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي، او د برق مسله حل کړي، او د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو لپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چې دلته نوکي غنم ورکړل، تر غوړي ورکړو، راسه بلچه راواخله، پنځه سوه افغانۍ در کوم، په دې باندې د مملکت ته جوړېږي. د زراعت افغانستان ته ډېر ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه اوبه دي او انرژي.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځک سره تړلي دي ته بزګر وایي، خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام شو چې بزګرو د مزکی خاون سره ګډ شو. هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په چې په کلو کرونده کې راغله، اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مزکی سو ولاړې د فامیل ګوښه کې وشارو ته ولاړل، یا ماجر سره هغه زمیدار مالکین د مزکو او پاتې سو بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د عاید چې درلودل هغه دا چې د تریاکو کړی او چابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړی د مالک په دغه وخت کې یوازې پیسې پکار دي چې دوی وکولی شي عادي عقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې وي. نو دا د مالکو د بزګر اما انګی په کچ کې تریاک دا تر ډېره حده پورې چې شو بنتفي و دا دوی غوږ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنګي مسله او مسله اني مسله. نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت.
نړیوال معمولا د کوکنارو د کښ پړه پر افغانانو باندې راچی، خو دا سراپور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حده د کوکنارو په کښ کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کوم عامل ډیر قوي دی؟
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی، په دې خاطر چې پیسې ډیرې غټې پیسې دي. او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د دې بین المللي نرخ څخه دوی بهره وړي، او یو غټه فیصدي د ترانسپورت دی په مسایلو دي. او دا دونه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15,000 ټنه 14,000 ټنه، دا عادي تریاک نه دي، دا بیخي ډېر ډېره پیمانه ده. او هیڅ نه وخت داخلي قاچاقبران د دې توانه درلودي چې دونه غټ وزن د دوی حمل کړي، دوی دې وکولی چې اعظم کړي.
آیا پوهیدلاست چې د نشي موادو غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولی سي؟ په دې اړه به د سمیع الله په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولی شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري، یو دادی. دویمه دادی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په دې معتادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایي وخت پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکولی شي چې کاری فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي. او څلورم د سیده چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله ایدې باعث کیږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین د سیده چې څنګه چې دی د شفاخاني نه رغیږي، جوړیږي، دته یو کار پیدا کړی شي، خپل اداري کې ونیسي، حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډېر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. خو نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده. شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایه کړي، او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو لازای در رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی، وایي چې تر نشې مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوغو بار دی. دی وایي چې اوس خلق د استاد نه بلکې د نشئی پسترګو ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه موتاد سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مخکې له نشه نه زه شاګرد مکتب وم او هغې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم، د شخصي پوهنتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروو خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي. او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره و. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یو ورځ مدیر ما ته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه ای داده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپله نشه یې هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسو چې اتمن اسه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایی توکه م کاروا، ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړه دا زما مغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم، خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس می خوشی که. اوس دینه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم می نیولای چې چرس و نه کاروم. دینه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کم، بیا زیار و باسم، خ ځان آماده کم. دینه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کم.
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد سنا وړه اخیزی کهی.
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته هم چې لاړ شي، هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډېره وارخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه سو او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارشاد الله.
السلام علیکم دای شی پلاړه.
وعلیکم السلام.
سړی دته در باندې شوی دی، درنګ دی ولې داسې زیر سوای دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن می درد کوي، خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشکه کې نه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سلام علیکم. وای 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 وای
د څو سره یې ناروغه سوای؟
بیگار رک رو گم سهر چه کور در روان شم نپویگم چه تکر اپمانی ولوی ده وای
دلار پوتالونو که خوبا دی دوری نی خودلی
خابری ممنی دی خودلی
نو بیا ولی داسی سوی
نپویگم خوامی گرزی
حالت دیر خراب دی باید دکتر تا ولار شی
نو زپا دی حالت که دکتر تا تلی شم
خیر دی پیوداول بلار شو
خیر دی لک سبارو که جور باشم وی
تا دی حالت تاو گورا چنگ با جور شی رازه چی دکتر تا ولار شو
خستم دی لار بوشو
تا دی لاز دی ما پوگا کی ده
وی وی
درستی دکتر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی
سلام علیکم
و علیکم سلام رازی په دغه چوکۍ کېنی
ډاکټر صاحب مړ شو وای وای وای
خو وروره څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب د دې ټول ځان درد کوي
خو ته درېږه چې دای خپل راته وایي ښه راته وایي څه مشکل لري
ډاکټر صاحب خو مې ګرځي ټول ځان مې درد کوي ګنګ زما احسان مې ډاکټر صاحب
څه شی دې خوړلی دي
هېڅ مې هم نه دي خوړلی وای وای نن سهار له سفره راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې
نه پوهېږم ډاکټر صاحب هېڅ نه پوهېږم وای وای وای
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب هېڅ نشه نه کوي
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه
بس بس پوه شو پوه شو
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی
زما خاوند پوډري شوی دی
څه شی زه پوډري شوم
هو پوډري شوی
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کېږي
لس ورځې خو ډېر وخت دی په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کېږي ته په ځان نه یې پوهېدلی سام دام پوډري شوی
ډاکټر صاحب ته ټوکې کوې که رښتیا وایې
خورې رښتیا درته وایم خاوند پوډري شوی دی دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي
نو زما ژوند خو تبا شو کنه
ویل زما ملګری تبا وبرداشي خو ویل دا دوا ده ستړیا دې وباسي دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې انډیوالي کوله وه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله مرسته
د زهرو کاروان
Oh, oh, oh.
ستم در بیاد کرم وارم در تو آیم چه سخت.